دا مشال رادیو دا زو نجیب عامر ما په دې دوه مخبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې او ساته خبرونه کې په دوه منی مایک ته روغتیا او درملنه خبرونه وړاندې کوو په لومړی نه مایک په ریپورتونه وي خو ته ریپورتونه وړاندې خبرونه په ټانکی وسلوالو د ایف سی ځواکونو پر مرکز برید کړی د اوکراین ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی په کانګو کې د وی چورلک نسکورېدو پیښه کې د سولساتي ځواک اته سرتیری وشل شوی دا خبرونو تفصیل په ټانکی وسلوالو پر ایف سی ځواکونو برید کړی دا په خنن سار وختي مخې ته راغلی دا د لومړنۍ معلوماتو پر اساس وسلوال کسان د ایف سی ځواکونو ودانۍ ته ننوتی او جګړه یې پیل کړې ده په دې جګړه کې تر دې دمه د لږ تر لږه دریو سرتیرو د وژل کېدو او د اتلس نورو د ژوبلېدو خبر ورکړل شوې د سیمې ډی پی او وای چې په دې برید کې لک تر لګه درې وسلوال هم وژل شوې دي راپورونه وای په ایف سیلان کې د نن ډز اله هم روان دي د ټانک خار ټول بازارونه ولارې تړل شوې دي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په د یو پیغام په خبرولو سره د برید مسولیت قبول کړی دی په دې اړه نور جزئیات پر روانه خبرونه کې د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د وی مدرسې معلم د دریو نور نجونو لخوا وژل شوې ده د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماخام په یو خبری غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده هغه وایي
ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے اس کا نام سفورا بی بی ہے
د سفورا بیبی په نوم یو میرمن چې 21 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده پولیسو درې میرمنې نیولې دي د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی یوې 43 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلې چې سفورا بیبی د مذهب سپکاوی کړی دی نو دوی هغه ځکه وژله ڈی پی او نجم الحسنین لیاقت وایي پولیسو دغه درې واړه میرمنې نیولې او تفتیش یې پیل کړی دی هغه وایي د دې خبرې د معلومولو هڅه هم کوي چې دا قتل یوازې د خوب له وجې مخې ته راغلی دی که تر شا نور محرکات هم شته په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسي کسانو تر څنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي د اوکراین ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبري شوه د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخې د ولودمیر ژلنسکی او عمران خان ترمنځ اړیکه پرون نیول شوې ده رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکراین د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکراتو سفارتکاري لاري د مسلې د هوارولو لپاره خپل اصولي دریز یو وار بیا تکرار کړی دی د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اوکراین د خلکو لپاره په دوه ولوتکو کې بشري مرستې مستولیدی نو موړی لزیلنسکی څخه مننه کړې چې له اوکراینا د پاکستاني یوز د کونکو د سفارت د عملی په وستلو کې مرسته کړې ده د پاکستان وزیر اعظم د فبروري په 28مه روسي ته سفر درلود او د فبروري په 30مه روسي پر اوکراین يرغل کړو پاکستان د اوکراین په شخړه کې د بې پاري دریز خپل کړی ده په کانګو جمهوریت کې پرون د وی چورلکی د نسکورېدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 8 سولساتي سرتیری وژل شوی د ملګرو ملتونو پاکستانی چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال انتونیو ګوتیرش یو ویان په حادثه کې مخې ته راغلي تلفات تایید کړي او د وژلو شو 8 واړو کسانو هویت یې په ډاګه کړی دی په وژلو شوو کې یو یې د روسیې او بل د سربیا سره تړاو لري د پاکستان پوځوایي چورلکه د سارنې په ماموریت او تر اوسه د نسکورېدو دقیق دلیل نه دی معلوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې پیښه د ژورې خواشینۍ څرګندونه کړې ده د کانګو جمهوریت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د ایم درویش په نوم د یاغیانو ډلې چورلکه غورځولې ده خو یادې ډلې دا تور رد کړی او وایي د کانګو پوځ د الوتکې د نسکورېدو مسؤول دی دا تر دې ګړی د مشال اډیو خبرونه دا مشال رادیو دا اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پټانکی وسلوالو د ایف سی ځواکونو پر مرکز باندې برید کړي د دې خبر د تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له ډیر اسماعیل خان همدا شیبه زموږ خبریال اشتیاق مسجد را سره ده اشتیاق مسجد د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده تاسو سره تازه معلومات
جی بالکل نجیب عامر دی ٹانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریڈیو تا منلی دی چی دا برید کوین کی نن سہر دری بجے دی پولیس کا ایف سی لائن تا چرانا نواتلی وی داغا دا وقت وجل شوی دی اور دا برید کوین کی سرا پا ڈازون پا بدلون شے دی وقار احمد پا مطابق دری سر تیری وجل شوی دی اور تلس نور پر ہر جلی شوی دی چې کوم د ټانک ضلع اسپتال ته منتقل کړی شوی دی خو د مشال ریډیو سره د پوځي خفیه ادارې چارواکیو خبرو کښې تصدیق کړی دی چې په دا برید کښې د وسلاولو سره د ډزونو په بدلون کښې د پاکستانی پوځ شپږ سرتیری وژل شوی دی اور دو ویشت پر ہر جلی شوی دی وقار احمد دے ٹانک پولیس و مشر دیگا تصدیق ہم کڑائی دائی چھ دا وقت پسیما کشی دے لٹون عملیات روان دی اور چکم زانمرگی برید کوین کی وی آگا وجل شوی دی اور دا وقت حالات دے پولیس اور دے پوس پا قابو شی دی اور دے لٹون عملیات روان دی
صحیح اور دے برید مسئولیت ہم قبول شوی دے ہاں
بالکل دے برید زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دا اور دے ویلی دی چی دا دے تحریک طالبان زان مرگی وی چی کمی دا برید کڑائی دای خو نور تفصیل یلی آنا دای شریک کڑائی دگی سرا نجیب عامر تیرا ورز پسویلی وزیرستان مکین مندیج سیما کشیہ ہاں پا پوزی سر تیریو برید شوائی دای چی پا کم کشی یو پوزی کیپٹن او یو لانس نائک وزل شوائی دای اور او تنور سر تیری پرار جلی شوی دی دا آغاز دی پوز چارواکی وی چی سبا دی یو درشتم مارچ کم بلدیاتی انتخابات روان دی پا سویلی وزیرستان شی دگی انتظامات تو جائزه خستل پر اطلالی وی او پا دا بنی دا برید شوائی و اور دگی برید زی موری هم دی تیری که طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دا
صحیح اشتیاق محسید کدام پا لند تو گو وی چی پوٹان که اس وضعیت سنگ دی خلق تک را تک کولش
دا وقت بازار بند دی خلق تگ تک بنے بندیز لگا والی شوائی دائی دی پوز اور پولیس دی لٹون عملیات شروع کری دی خود دا سہارا راسا جکم چاودن آوازون آوی دی دازون بدلون آوازون آوی آواز دا وقت بند شوی دی خلق پخپل کورونو کے دی دا وقت بازار بند دی خو پولیس و مشر دا یای چا حالات اس پا قابو شی دی زربا بازار د خلکې پاره خلاص کړای شي
اشتیاق مسیدو چې تاسو ته معلومات ترکول شي پټان کې وسلوالو پر اف سی ځواکونو برید کړی او د چارواکو په وینا په دې پیښه کې دواړو غړو ته تلفات اوریدلې دي یو شمیر پاکستانی سرتیری مړه او ژوبل شوي دي او برید کوونکي هم وژل شوي دي او اوس د پلټنې عملیات په دغه ودانۍ کې روان دي لوی د امیر وروسته نورو رپورټونو ته ادامه ورکوم
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
اوس هم دا رپورٹ د زیارت پورس یعنی سبا ته د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو په دویمه مرحله کې خلق رائے کاروي د یادې صوبې د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د سبانیو بلدیاتی ټاکنو لپاره تیاریانې بشپړې دي په دې انتخاباتو کې له 28 زرو زیات نوماندان په میدان کې دي او د 2 میلیونو نه زیات نارینه او ښځینه ووټران به خپلې رایې کاروي الیکشن کمیشن وایي چې له 6000 نه د زیاتو پولنګ مرکزونو څخه له 1400 نه زیات حساسې ګرځول شوي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پکې اخیستل شوي دي نور حال د پېښور نه د غلام غوث په رپورټ کې
د مارچ په 1.5 نیټه د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورمی او رگزو بردیر کوزدیر سوات شانګلی او ملکن په شمول په پاتې اتلسو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د الیکشن کمیشن د سوری لاندې اړوند ادارو په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دې دویمې مرحلې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي
د دې لپاره تیاری د الیکشن کمیشن په طرف نه بالکل مکمل دی. موږ سره په دې انتخاباتو کې په دویمه مرحله کې تقریبا 28,000 نه زیات کینډیډیټس او امیدواران دي چې هغه برخه اخلي. او دین علاوه موږ په تقریبا 80,00,000 نه زیات داسې ووټي چې موږ سره تقریبا په دې الیکشن کې د خپلې رائے اظهار کوي. پولینګ به سهار 8 بجې شروع کیږي او مازدیګر 15 بجو پورې به دا الیکشن جاری وي.
د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي ځینې پولینګ سټیشنې حساسي او ځینې بیا ډېری حساسي ګرځول شوې دي او په حساسو یا ډېرو حساسو پولینګ سټیشنو به زیاته امنیتي عمله ګمارل کیږي او د کیمرو د لارې به هم څارنه کیږي.
شپږ دنا سره پاسه مونږ سره پولینګ سټیشن دي چې په هغه کې شپږ سوه سره پاسه مونږ سره ډېر زیات حساس پکې شوې دي. د آرټیکل 220 او 220 تحت کې د څوره چې د موږ ایڈمنیسټریټیو یا د موږ ایگزیکټیو د غوډي ادارې هغه الیکشن کمیشن سره پابندي چې د الیکشن کمیشن موعده چوکي په دې سکیورټي حوالې سره یو ډېر زیات ډیټیل ډیسکشن وشو او هغه نه بعد دې باندې چې کوم د نفرای یعنی د اهلکارانو د تایید مته خبره ده هغه آی جی پی سیټ دا کلیر کړ چې هغه په بغا حساس پولیسیشن باندې با د نارمل پولیسیشن په نسبت ډېر زیات مفیدی.
الیکشن کمیشن د دې انتخاباتو لپاره د پولینګ سټیشنو یا رایو ورکولو د مرکزونو عملیته روزنه هم ورکړی ده او په هر کلی کې د مزدور کسان کونسلر، جنرال کونسلر، د ځوانانو کونسلر، اقلیتی کونسلر، خزینه کونسلری او تحصیل چیرمن لپاره د شپږو رنگونو د بیلابیلو قسمونو د اوټونو د پرچو په اړه یې دوی ته تربیت ورکړی دی. په دغه اړه په برزیر ضلع کې د براول بانډۍ د یو پولینګ سټیشن د عملی مشر شفقت حکیم مشال ریډیو ته وویل
والي سره مونږ ته کوم د پراپر الیکشن کمیشن ټریننګ راکړلې او هغه ټریننګ والي سره دا چې یو کس کوم دی دا به شپږ ټونه شي مختلف کلر دي او مختلف کلر چې کوم دی پرچیان دي او مونږ ته دا ټریننګ کې دا ویل شوی دی چې تاسو به ترانسپیرنت الیکشن چې کوم دی دا څنګه یقیني جوړوي. نو بهر حال څومره سټاف چې کوم دی پر دې کې هغه ټیچنګ سایډ باندې دی هغه چې هیلت سایډ باندې دی څومره محکمې دي هغه ګورمنټ امپلایز ته ټریننګ ورکړ شوی دی کوم آزادانه الیکشن چې کوم دی دا یقیني جوړ کی.
په عین حال کې 13 ورځ د سوبې د چیف سیکرټری په مشرۍ په غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیتی او انتظامی تیاریانو جاج واغستل شو او د الیکشن کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د رڼو ټاکنو یقیني کولو لپاره دوی د الیکشن د ورځې لپاره یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام ترشپګو.
پرون د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وشوه چې پکې ویل شوی د پاکستان قومي اسمبلی کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند کوم غړو خپل وفاداری بدله کړې دا غوی پر ضد د آئین له مخې اقدامات وشي او د اسمبلی له غړیتوب بدلې کړل شي. حکومتي ډله تور پورې کوي چې دغه کسان ترې د اپوزیشن ګوندونو د پیسو په زور لرې کړي دي خو په خپله دوی بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان له پرېکړو خوشاله نه دي نو ځکه دا ګام پورته کړی او بیل کړی دا. دا چې د سپریم کورټ د دې بنچ ته پرونی غونډې نور څه تفصيلات له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې اورو.
د مارچ په 9 په سپریم کورټ کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 بنچ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وکړه چې پکې یې له سپریم کورټه غوښتلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د تللو پارلیماني غړو د نااهلۍ په حواله د آئین آرټیکل 35 ای تشریح وکړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان اټارنی جنرل اشتر اوصاف علی ته وویل چې نن په 2 ګنټې کې خپل دلایل بشپړ کړه. په دی موقع اٹارنی جنرل پخپل دلائلو کې اووی ک یو اسمبلی ماته کړی شي نو هیڅ یو غړی د غړیتوب دا ون نشي کولای او د دې به مان داوی چې دغه غړی به بیا انتخابات کوي. د اٹارنی جنرل د دلائلو په جواب کې جسټس منیب اختر اووی آیا یو پارلماني غړی یوازې په دې ټولو عمر نه هله کېدې شي چې هغه پارٹی پریخي وي؟ کدا سیوینو باید چې بیا پارلمان په آرټیکل 3.1 کې نوې ترمیم وکړي او د یو غړي د ناهلې موده وټاکي. په دې موخه چیف جسټس عمر عطا بندیال په خپل ریمارکس کې وی کدی یوې پارٹی نتلل یو غټ ګام وبلل شي او د دې سزا ټولو عمر نه هلي پکار وي نو بیا هم مونږ قانون ساز نه یو، مونږ یوازې داین تشریح کولای شو. د له هغه وروسته چې د مارچ په 13 حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور پورې کړو چې 14 د قومي اسمبلی غړو یې د اپوزیشن ګوندونو پیسې اغستی او د اپوزیشن سره ملګری شوی او خپل وفاداری یې بدلی کړي. د کوم وروسته چې دغه پارلماني غړو ته د شوکاز نوټیس ولېګلې شوی او وضاحت یې ترې وغوښت. خو د ځینې پارلماني غړو وینا وه چې دوی د عمران خان د رویې نه خوشاله نه وو، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو ته لاړل. له دې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د آئین آرټیکل 3.1 تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته یو ریفرنس ولېګلو چې تشریح یې وکړي چې یو غړی د خپل ګوند د اصولو سرغړونه وکړي نو د هغه د ناهلې لپاره کومې لارې لټول پکار دي. د پاکستان د آئین آرټیکل 2.5 او 3.5 مانه ده چې د پارلمان غړی به صادق او امین وي. پخوانی سینیټر او سیاستوال عبدالنبی بنگش مشال ریډیو ته اووی که یو د قومي اسمبلی غړی بل ګوند ته لاړ شي او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد ووټ کاروي خو تر ووټ اچولو وړاندې نه هغه ناهله ګرځول کېدی شي او نه ورته بل څه سزا ورکول کېږي. د دې لپاره به ضروري وي چې د قومي اسمبلی سپیکر د هغه د ناهلې لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي او بیا به الیکشن کمیشن فیصله کوي.
انٹرپریٹیشن کولی شو کو تروسا پول ذاتی مثال نشتا سپریم کورٹ دا سکن اہل کی آل اور دیر کے دیر کسان دا شمشتا دغا آزاد منتخب شوی اور بیائی پیٹیانی جو انتری دا تا غی پوری نا اہل کے دے نشی ترسو پوری دا دا جی دا پر ازی دی بغوٹا شوی بیا ووٹ بھی کاؤنٹ کی گی اور کبیا فکر خود آگے اگر لگی الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ، دس از دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورٹ پر ریمارکس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
دا کو کتل شي زمونږ د الیکشن د قوانینو دومره سخت معیار ان تکي خود له شوه د یو ممبر د پاره چې هغه کا معمولی بدونوانی کوي نو هغه د رکنیت ختمې دی شي. نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه چې یو ممبر خرڅي او هغه پیسې اخلي او دا غي ثبوتونه موجود دي بیا سوک صادق یا امین یا دا ویلے شی. نو دا ټول داسې سوالونه وو چې پکار د چې سپریم کورټ د دې تشریح کړی و.
د په داسې حال کې د چې د اپوزیشن غندونو له خوا په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای په عدم اعتماد تحریک به په 3 اپریل اوټونه اچول کیږي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان د خزانې وزارت چارواکي او د سیاسي او اقتصادي چارو شنن کې وایي دا مهال چې په ملک کې کوم سیاسي اړې غړې روان دي په لویو خارونو کې مظاهره او لاریونونه تر سره کیږي او د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د ټکر فضا جوړه شوې لوجې د ملک خرابه اقتصادي وضع لا نوره خرابې ده شي. د مشال همکار مجید بابر په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د خزانه وزارت خبرداري ورکړی چې روان سیاسي کړکیچ د هیواد اقتصادي بحالۍ ته خطر پیښولې شي. د مارچ په 28 یاد وزارت په خپل ماهانه اقتصادي راپور کې ویلي چې په هیواد کې موجوده سیاسي حالات د نورو عواملو ترڅنګ د هغه هیواد اقتصاد ته یو مهم داخلي خطر دی. د راپور له مخه د حکومت او اپوزیشن اتحاد ترمنځ روان غیر یقیني سیاسي صورتحال دا مهال وار له مخه نازک اقتصادي حالت لپاره د لوی خطر ترڅنګ د وړې کچی اقتصادي پراختیا یا مایکرو اکنامیک ایکسپنشن کې عدم توازن رامنځته کولای شي. دا چې د یوې میاشتې نه روان غیر یقیني سیاسي صورتحال د اقتصاد په کومو برخو سمدستي اغیز کړی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ یا پایډ څیړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي:
نو دا انسرټنټی چې جوړ شي بیکاز آف پولیټیکل انسټیبلټی، یو خدا ستاسو انویسټمنٹ خرابوي، او ظاهر چې انویسټمنٹ خراب شي نو ستاسو پروډکشن خرابیږي، پروډکشن چې خراب شي نو امپلایمنټ چې دی هغه مسله جوړ شي، هغه د وجه انامپلایمنٹ راشي. دویمه خبره دا چې د انفلیشن چې کوم ریزنز دي هغه کې د پولیټیکل انسټیبلټی ډایرکټ امپیکټ خو فلحال نه، کله چې دا سټرایکس جوړ شي او روډ بلاکس شي نو دې د وجه ټرانسپورټیشن مسلې جوړې شي. نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې په یوزي کې ټول شیزونه نه پروډیوس کیږي، یو شی د خونال تزي او بل شی کراچۍ نه پیښور ته برازي، ټیک شو ټول ټرانسپورټ دی کیږي. نو اي کچ کله هرډلز جوړ شي هغه د وجه مختلف ځینو کې شارټیجز کریئیټ شي او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ماهانه راپور کې که یو خوا د هیواد په اقتصادي وضع د داخلي غیر یقیني سیاسي صورتحال د اغیز ذکر کړي، نو بل خوا په خارجي عواملو کې په اوکراین د روسي يرغل لامل په روس د نړیوال مالی بندیزونو، په نړیواله کچه د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پټرولیم مصنوعاتو ترڅنګ د نورو شیانو د رسد په لارو کې خلل هم د ملکی اقتصاد لپاره خطر بللی. د پاکستان په اقتصادي صورتحال د خارجي اثراتو په اړه د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ څیړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي چې د نړیوال سیاسي او اقتصادي غیر مستحکم صورتحال اغیز ځکه ممکن دی چونکې نړۍ په ګڼ شمیر برخو کې د یو بل سره ګنډلې ده.
کلم چې داسې جنگ به وي او ستاسو ټریډ دغه چې هغه ودرېږي نو به هر یو کنټري باندې دغه افیکټ راځي، خو په دې کیس کې زیات امپیکټ ځکه خطره ده چې کله دا جنگ سٹارټ شو تاسو ته پته چې آئل مارکیټ کې د آئل پرائسز چیرې برتل سٹارټ شو، ٹھیک شو، هغې د وجې چونکې پاکستان یو آئل امپورټنګ کنټری ده نو کله چې امپورټ د آئل قیمت زیات شي نو ګورمنټ چیرې هغه نشي سسټین کولی، هغه خامخا هغه پرائز ٹرانسفر کوي خلکو ته، ٹھیک شو. نو هغې د وجې چې کله آئل پرائسز انکریز شي نو تاسو ته پته آئل پرائسز کې استعمالیږي، هغې د وجې به قیمتونه خیجی او گورنمنٹ دې ټیم کې کوشش کوي لکه سبسډي ورکړي، خدا به ډېر لانګ ټایم پورې دی لپاره پاسیبل نه چې پرایس زیاتیږي او دغه سبسډي پیمانه ورکول شروع کړي، دا به الټیمیټلی پرایس زیاتیږي او انفلیشن راتلو خطر راتو.
د مارچ په 16 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د یوې خبري غونډې پر مهال داوا کړی و چې د نړیوال مالیاتي فند سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات حتمی شي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز اقتصادي خبریال مهتاب حیدر د دې تعطل تر شا سبب موجوده داخلي سیاسي صورتحال یادوي.
د آئی ایم ایف چارواکي اوس ګوري چې کله وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شي او موجوده حکومت سره یې چې په کومو شرطونو لوزنامه شوې ده ممکنه ده راتلونکي حکومت هغه شرطونه ونه مني. اوس چې دا سیاسي ترانزیشن مکمل شي نو هله به آئی ایم ایف معاملات حتمی کوي. بلخوا د دې سیاسي شخړې له امله د سټیټ بینک د شمیرو له مخه تر مارچ 13 پورې 8.98 میلیونه ډالره د زر مبادله په ذخیرو کې کمښت هم راغلی دی.
د مهتاب حیدر په خبره په داخلي توګه د غیر مستحکم سیاسي صورتحال لامل سرمایه کار او د اقتصادي چارو فیصله سازي ادارې د ویټ اینڈ سی یا د انتظار او کتو برخورد خپل کړي او تر کومه چې د روان سیاسي کړکیچ سهل نوي راوته تر هغې پورې به دوی انتظار کوي. دې زیاتوي ظاهر خبره ده چې د انتظار په دې دورانیه کې اقتصادي هلې ځلې د جمود سره مخ دي چې په نتیجه کې سرمایه کاری کمې دی او ګرانی زیاتې دی شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ واری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه سدي او هغه څنګه تر لاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ځ خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي. په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې او د حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلو له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وایي حکومت ته د دوی غوښتنې ومني او هغه دې پوره کړي او حکومت پیا وایي چې مناسبې غوښتنې منلې دي او د ټولو پوره کولو مالي توان نه لري. د هړتالونو له کبله په ځانګړې توګه هغه خلک زیات ځپل شوي چې د غربت له کبله په شخصي روغتونونو کې د علاج وس نه لري. دوی وایي د صوبې سیاسي ګوندونه باید په دې مسله کې دلچسپي واخلي او څه حل یې راوباسي. زموږ همکار بوريوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکو جانان کاکړ یو له هغو ګڼ شمیر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلې دي. دوی وایي د لورلای په روغتون کې د اسانتیاو نشتوالي له کبله یې ناروغان کوټې ته وړي وو، خو هلته ور باندې هړتالونه پیل شو.
په کوټه کې زما مریض ایډمټ وی او ما دوه نیم میاشتې د لیټرې کې د غبات سړي ارتالونو شروع سول. در موږ دې ته مجبور کړو چې موږ لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پورې ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پورې هم پیشنټ سړي هغه په ملتان کې ایډمټ دی او موږ ته بیخي ډېری پریشانیانې جوړې کړي، خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی. ډاکټران هم ظلم کوي چې دا ټیم کې جوړتي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نشته او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غوښتنو منلو ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادی مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پښتنه دا ده چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکش او د صوبایي اسمبلی غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړې دي. د ده په وینا ډاکټران د خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسئلہ دا غدا دا تنخواہو پا زیادی دو دا نو پا غی کیا گئے دا وی دی اقدار دی گورنمنٹم ویلی دی چی دا غی دی اقدار دی گورنمنٹو سب داری چلو مصر اگر دوم را پیسی لکه دا چی جوری دی مر دا تو دی پیوا نسور کولی لر با وسور کولی لر با بیاور کولی خبر پا دی زیمان دا دا کار لچی دا دوالو خواهی سر دا غا چی لر دوی ورد چی
د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي مشر کهار ودان وای دوی اوس د ډاکټرانو د غشتونو ځکم لاټړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غشتنې زیاتې وي، خو اوس یې د پوینا د دوی په هلو زلو ولس کړې دي.
هغه مسائل چې کم ډاکټرانو خپل مطالبه کوي چې موږ الوسونه راځات کړو، موږ څنګه ملي ام پارټي د دې سره خپل مجلسونه چې بابا څنګه شانت دي دا یو باڅو څوک دی دا سي خبر چې دا غوړ شي چې ولس څنګه مرګ کوي او لہذا نو بیا موږ په دې ګرد دغه چې دا د خپل شروع کې په کار دي چې ایمرجنسي کار نه بندوي په هسپتال تر ازي فلانه شي کوي احتجاج چې اسنشل سرویس دی او سوشل سرویس خیال نه ساتي. مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټرانو سره هم کول او د دې ځای هم کول د سرکار سره د بیا خپل
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلی وي. د صحت صوبائی وزیر سید احسان شاہ د روان کال په فروری میاشت کې ویلی و چې د کوټی 15 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتی کوي. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
دا مشال رادیو د بوریوال کاکا رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو په موخه د خبرنو سر ټکو ده. د ټانک چارواکي وایي د افسي ځواکونو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلې ده. په دې جګړه کې چې څو ساعته دوام کړی دواړو غاړو ته د تلفاتو د اورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن رسنوي ته ویل بریدګر نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې د افسي ځواک ودانۍ ته ننوتلي وو او ډزې پیل کړې وې. نوموړی ویل څو ساعته جګړې نه پس 3 بریدګر وژل شوي او د افسي لاین دننه حالات د هغوی په قابو کې دي او د پلټنې او تصفیې عملیات روان دي. نوموړي د 3 سرتیرو وژل کېدل او د 1300 نورو ژوبلېدل تایید کړل. تحریک طالبان ویان محمد خراساني د یو پیغام په خپرولو سره د برید مسؤلیت قبول کړی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د وی مدرسې خون کې د 3 نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو او چارواکي ډي پي او نجم الحسنین لیاقت پرون مخام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجو بابت سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلی ده. هغه وایي د سفوره بیبي په نوم یو میرمن چې 20 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. پولیسو 3 میرمنې نیولې دي. د لومړنۍ پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی یوې خپلوانې په کور کې لیدلي وو چې سفوره بیبي د مذهب سپکاوی کړی. د اوکران ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخې د ولادیمیر زیلنسکی او عمران خان ترمنځ د اړیکې پرونیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکران د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکرات او سفارتکارۍ لپاره د مسلې د هواري لپاره د خپل اصولي دریز یو وار بیا تکرار کړي. د پاکستان وزیر اعظم د فبروري په 23 روسي ته سفر درلود او د فبروري په 24 روسي پر اوکران یرغل وکړ. پاکستان د اوکران په شخړه کې بې پرې دریز خپل کړي. په کانګو جمهوریت کې پرون د وی چورلکی د نسکوریدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 8 سرتیری وژل شوي. د ملګرو ملتونو د پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده. د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال یو ویان په حادثه کې مخې ته راغلي تلفات تایید کړي او د وژلو شوو 8 وړو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. په وژلو شوو کې یو یې د روسیې او بل یې د سربیا سره تړاو لري. خبرنو لنډیز مو واوریدو. اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د احمد الله سره هغه تاسو د پاره روغتیا او درملنه خبرونه وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې بعد د روژې په میاشت کې تاسو د خپل صحت خیال څنګه ساتلی شئ؟ د ترڅنګ که څوک دایمي ناروغي لري لکه شکر یا شوګر، بلډ پریشر او داسې نورې، نو هغوی له څه احتیاط کول پکار دي او په روژه کې څه قسمه خواړه کول پکار دي، په دې اړه نن په پروګرام کې خبرې کوو. میلمه مو ډاکټر فضلی ربی دی. نوموړی د سوات په لقمان انټرنیشنل هسپتال کې ډاکټر دی. ډاکټر صاحب په پروګرام کې درته سړی مشي وایو.
مننه
ډاکټر صاحب. ټول نه اول لا پوښتنه به زه دا وکم چې روجې میاش کې خلکو له څه احتیاط کول پکار دي د خپل صحت په حواله سره؟
احتیاط دا دی لکه ټول روز سړی وږی پاتې شي او ماخام ټیم کې ډېر وږی وي او خوراک تیز کیږي، نو په هغه ټیم باندې اکثر خلک دا یو غنیمت وګڼي او دومره زیات خوراک وخوري اغا بجای د فایده نه اغا د نقصان باعث جوړ شي. نو اور ایټینګ چې ته وایې یعنی خوراک د ضرورت نه زیات خارج دي، دا غي په وجه باندې هم ډیر تکلیفونه سره انسان مخامخ کېږي. یعنی حدیث شریف مفهوم هم دا دی چې کم معده ده نو اغا درې سي دی، یو د خوراک کې، یو د اوبو دی، یو د هوا دی. نو دا ساينس هم دا ثابت کړی دا کوم مېده چې دا ریټیکلا ایکسراوشینو دا غلا پلاسې سکه هوا وی او کله چې سړی سا اخلي نو دا پړپوس ته خورېدو د پاره پکار ده چې معده کمپریسیبل وي، یعنی معده چې ده نو هغه دومره ډکه نه وي چې ګټ ته جوړ شوی. نو په سا اخیستو کې هم لکه بیا تکلیفي سړی ډېر زیات اوور هیټنګ وکړي، دغه شانې معده چې ده نو نظام انهضام چې دی هغه هم افیکټ شي پکې، او د یعنی اوور ایټنګ نه دی پکار، زیات خوراک نه دی پکار. څومره
ڈاکٹر صاحب نقصان څه دی چې اوور ایټینګ یا زیات خوراک چې دی بیا نقصان څه رسیږي؟
ګوره د هر یو لکه مثال په در کم دی، یو گاڑی دی داغه یو خاص مقدار پوری وزن وړي شي، دغه شانی نظام انهضام چې کوم دی انسان دی نو هغه یو خاص مقدار پوری داغه ضرورت کی، او د ضرورت نه زیات چې کوم خوراک وي هغه بیا بوج وي، لکه هغه بیا هضمي کی نه خوراک چې کله د کولمو نه پاس کیږي نو داغه نه الکترولایټس تي، داغه نه وټامین تي، داغه نه چې کوم د طاقت مختلف د کمپوننټس تي نو هغه خو ابزارب شي، کولمو نه ویني ته دند لاړ شي، او چې کوم غیر ضروري څیزونه وي نو هغه یا د ریکوایرمنټ نه زیات وي نو هغه خو یا ستور شي، او یا چې دینو هغه چې دینو په بیا زیات نه کیږي نو هغه بیا اسی بوږي. زیات مثال په تور باندې کې اوسره ډیر زیات شکر استعمالو کی، کله زیات د غوړو استعمالو کی، نو د روزي چې کوم بنیادی مقصد دی په صحت باندې چې کوم فیدی دی نو هغه هغه بیا په لاس باندې را نشي.
صحیح.
بل احتیاط چې دینو خاص تور باندې د اوبو اسکلو حوالے سره دی چې په دې کې چونکه اوس لګه لګه ګرمي هم شروع شو ده نو اوبه څکل ډېر ضروري دی، چې اوبه نسکي او ډی هایډریشن یعنی په وجود کې د اوبو کمی وي نو دا غینه بیا ګردې هم افیکټ کوي شي، نو مناسب مقدار کې اوبه څکل چې دا اسم ضروري دي او خاص طور پر روژه کې هم ضروري دي.
ډاکټر صاحب، دا د اوبو کمی او د دغه نقصانات په والي سره بیا مخکې یو څو پښتنې دی هغه بم کو، خو د خوراک خبره تاسو وکړه ځکه چې روژه را روانه ده او خلک واقعي لکه وږي می روژه ماتي ټیم کې، نو که څوک د زیات خوراک وکي نو د هغه وروسته بیا څه ول کول پکار دی، یعنی هغه څه کار کول پکار دی چې دغه خوراک یا هضم زر شي او یا لکه مطلب هغه کوم نقصانات نه ځان بچ کولی شي؟
اول خو پکار دی چې د خوراک چې دین وغه مقدار سره شي ډیر زیات، یعنی هغه څنګه حملې وي سره او په یو ډیر ډیر خوراک وکړي. اکثر منګه د غاخونو کاروم د میدې نه لو په خوراک په خوله کې چې دین وغه غاخونو چې کوم کار کوي نو هغه وانل هو امانت امانت خوراک وخورو نو هغه په معده باندې ډېر لوی بوج راشي. نو بهر حال که فرض ته څوک اوور ایټنګ هوګي هم نو بیا لږ چهل قدمي چې ده نو هغه پکار ده، ډېر هیوي اکسرسایز د خوراک نه وروسته کول نه دي پکار. د ډېر خوراک سره اکثر داسې شي چې کوم ډیزل میټابولیک ریټ ته هغه یعنی دغه شي، او ماخام کې خوراک ډیر وخوري داغې نه اکسیډنټ جوړ شي که نه نو هغه ډیر زیات پیدا شي، او داغې د وجې نه بیا چې دی نو د راشه بیماری ده یا د دماغي کمزوري ده یا د بوډاوالی چې دی دم زر راځي. یعنی د فرض که مونږ د عادت شو مونږ په خوراک کې عام روزو کې هم خوراک چې زمونږ کوم دی نو هغه په ترتیب باندې نه وي، لکه مونږ سهار منزله پاسو نو لږ خوراک وخورو، بیا 8 بجې خوراک وخورو، بیا 10 بجې بل خوراک وخورو، بیا بیا په مخه خوراکونه خورو، دغه شانتي اکسیډنټس چې دي نو هغه په وجود کې پیدا کیږي. نو په کار دار د روزې چې په دې کې سړي اگر ریګولریټ راشي باقاعدګي راشي نو د روزې نه فایده او چې ته ول غواړي د چا کولیسټرول لیول سیوا دي یا د چا یعنی کولیسټرول تاسو ته پته راځي هغه یو د هغه نه هارت اٹیک هم کېدی شي او د هغه نه دماغ چې کوم فالج دی هغه هم کېدی شي، څوک د موټاپی شکاري دا یو غټه مسله ده نن سبا چې پراپر خوراک نه یې بی ایکسرسایز نه سیډنټی لایف دې سره کې خلک پراته خاص کر سوشل میډیا چې کله راغله نو خلک یې ایسولیټ کړی دي، نو دا هغه په وجه باندې بیا سہولت راغله دي، ګاډي راغلي دي سړی په کور کې ګاډي ولار دي نو پیاده سو خپلې دي په بلډینګونو کې څوک سیګ نو هغه د لفټونو استعمال کوي او هغه د پوړو استعمال نه کوي، نو دا غي نقصان دا وشي چې هغه کم وجود کې چې کم فیټ ته کم چې چربي دا جمع شي او کولیسټرول دا غي نه جوړ شي دا هغه د پاره بهترین دا موقعه ده چې کوم روزه ده د دیش وځي دي دا موږ صحیح یوټیلایز کوو نو زموږ کولیسټرول لیول به برابر شي او دا هغه په وجه باندې زموږ وجود کې چې کوم بيماریاں ډېر راتلون کې نو دا غنه بچاو کې دي شي خو کوم موږ خوراک ور زیات خورو نو بیا دا غنه دا فایده نه نشته دا کولیسټرول بیا غا مقدار کې هغه پوره روز خوراک اونکو کوو ما هم اور ایټینګ کوو نو
سمه ډاکټر صاحب یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی خبرې ور سره کوي چې څه پوښتنه لري تاسو نه هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام احمد الله صاحب تاتا او استاد پروډوسر تا او ډاکټر صاحب تاسو د ماشاله د همکارانو اوریدونکو ته ډېر سلامونه دي هله رارم چې جوړ او خوشاله به وي
مننه څوک خبرې کوي چې د کم زینو څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
احمد صاحب ډاکټر صاحب رحمه دا تاسو ته چې پروسه کې مونږ اکثر خلک چې کوم دی ها شنه به استعمالوي مونږ په پښتو کې شنه به ورته وای نو په اردو کې ورته لسی وای کنه او هغه خلک وای چې پدا کې لکه ویټامینز دي کنه انسان لکه تند نه ورکوي انسان ته پیاس نه لګي نو د سو وجدا رختیا دا خبره رختیا دا داسې ولې د خلکو کې دمره جوړي یوټیلایزیشن یې کوي احمد صاحب
مننه بابر افتخار صاحب تاسو ریډیو او ډاکټر صاحب جواب درکې ډاکټر صاحب بالکل دې سره کلک شانتي په فیسبوک ماته هم دقه حواله سره یو څو سوالونه راغلي دي چې د مستو یا شوملو سره سره د پيو یا شودو استعمال چې کم دی لکه وي دې باندې زیاتره خلک وي چې دا صحیح دی دا په کار دی نو څه به وي چې واقعي هم داسې ده چې د مستو یا شودو یا د شوملو استعمال چې کم دی دا په کار دی
بالکل زه په خپل باندې هم کوم او دا انتهائی مناسب کوم استاد چې ته خبره کړې و نو هغه صحیح ده چې د شوملو استعمال کیدې نو دا خدای زه کاوی کې 80-90% کیدې نو بای کې وبوي نو یو خو په دې کې نیوټرینټس هم دي او په پيو کې هو هر قسم ویتامین هم دی او د پيو چې کومه دوا ده هغه داسې دوا ده چې د عام خوراک نه هټ کړ ده چې خود هغه کې بیا لکه هر قسم نعمتونه دي نو هغه کې بس د یعنی او په یو کې څومره ویتامین دی او نیوټرینټس دی او څومره یعنی متوازن غذا ده نو د څه یو غذا هم نشته یقینا به خبره ده او سحر کې دا زما خپل ذاتی تجربه هم ده چې څوک یو ګلاس دوا شوملی اوس کې نو د تند لګې دوه چانس شې نو هغه کم ځکه موږ اوبر ډایرکټ کم اسکو موږ په کار دي چې شوملی چونکی نېچرل او یعنی نېچرل یو پروډکټ دی هغه خدې بزی د دې چې موږ دا زمو په بازار کې چې کوم دا کول ډرینګ کې دي دا خو یو وایډ کول غواړي زه د دې یعنی یو خدای چې خاص طور په زمنګ په ملک کې پاکستان کې چې کوم دې کې ملاوټونه ډېر زیات دي نو اول خدای دې د دې کول ډرینګ کو څه د ناسب نسب پته نه لګي دیم دار چې په یو یعنی 250 ایم ایل چې کومه کول ډرینګ کو نو باندې کې درې څلور څلور چمچا چینی پکی وی اغه چې کوم روجی مقصد دی عربیا فوت شي یعنی موږ غواړو چې زمونږ د بدن چې کوم نیوټرینټس دی کوم یعنی څه چیزونه پکې سیوا شي زمونږ کولیسټرول سیوا شي تاسو ته پته دی چې اول استعمال چې کوم د انرژي ته پاره دی نو هغه د شوګر دی بیا د اغه پسې چې دی نو هغه بیا چې کوم فیټس دی د اغه چربی استعمال لې او درېم بیا د پروتین دی نو چربی به ال استعمالي کی چې کله زمنګ په وجود کې د شوګر هغه لیول کې د خوراک د پر هغه لګ کم دی چې هغه او ډیر زیات وي نو بیا دا غي کی چربی چې دا نه ویل کیږي د دې وجنا دا فیزیک ډرینګ څه ته ویل کیږي دا خو بالکل لګ کول ډرینګ شو یا ایون دا فریش جوس چې کوم دی زمنګ پاکستان کې خاص تور به نو زه خدای نه ریکمند کوم د دې په زمینه به تر ادا دا چې خلک شوملیوس کی یا پیوس کی او دغه شانتي نیچرل خوراکونو ته او مشروبات ته چې له توجه
ډاکټر صاحب تاسو فریش جوس یعنی تازه جوس باره کې خبره وکړه لکه څوک د مڼې یا اپل چې دی یا د شان کیلی یا د نورې میوجات چې کوم دی کله دې جوسونه وباسي نو دغه نه دی په کار چې په سهار ټیم کې پښمنی ټیم کې سړی وخوري
نه دې کې زما د فریش جوس نه شاید د خلک بوله کنفیوز شي فریش جوس نه زما مطلب دا رکم اگر ډبه بند نه راځي ډبو کې چې راځي
جی 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 جی
او زما خپل ذاتی تجربه را شو دا چې لکه ما په بهر ملک کې چتا دغه تازه جوس چې کوم په ډبو کې راځي دا زه اوس کوم نو زما په معده باندې هیڅ اثر نه دی کړی. حالدار چې ما په ګلاسونو مونږ کړل دي خو په پاکستان کې همیشه د پاره زه په دې چون کې یقین نه کوم چې یاره دا د دې ایکسپایر تیروتی دا یا نه تیروتی دا کوم دې کې جوړ شوی دي. اوس دې ټیم کې زه یو دکان نه راتلم نو الته یو کس سپلای چې کوم کوله دا دکاندار ورته هم دا جواب ورکړ په سواد کې چیر دا دو نمبر د شین زنا لمه نو زمونږ چون کې لګ دې دغه کمې دې د الله نه یاره کمې دې پر خلکو کې نو زه دې وجنم چې دا سيزونه چې دا غي حسب نسب نه معلوم هغه نه خوري ګم دا کو تاسو وای چې کوم کور کې مونږ جوس جوړو یعنی مونږ سیب راوړو مونږ ام یا څه شی اویلیبل وي فروټونه جوړو نو هغه کې هغه خو پکار دي او هغه سکل هم پکار دي هو دا هغه کې یو یو جوس جوړول وي او یو چې دین امانت دانه فړی دا سیب شو یا هر فروټ شو نو کده هغه په مېز کې به مقابله وکي نو هغه کې چې کوم امانت خلک خوري کنه نو هغه زیات خدي د
جوس په ځای
په لحاظ سره د جوس په لحاظ سره خو هغه جوس کله شي بالکل هغه ټیک ټیک کوم په خپل جوړ کړي دغه شانه د هوټل د خوراک نه چې د کور خوراک غوره دی بهشکه د کور خوراک تي د هوټل د خوراک یعنی په هوټل کې تاسو مټن ملایويږي او په کور کې تاسو ساج ملایويږي نو آی ویل ریکمند چې تاسو په کور کې خپل ساج چې دی هغه پرېفر ورکې ځکه د هوټل هم پته نه لګي چې دا خوراک څنګه جوړ شوی دی ډیر تاسو پته راځي هغه خوراکونه چې موږ هغه صحتمن نه دی بازار خوراکونه نو په کار د کور خوراک ریکمند
صحیح. او ډاکټر صاحب دا محمد جلال چې کوم دی د پښتنه په فیسبوک را لګلې دا وی ډاکټر صاحب نه د خوړو په اړه راته څه وی په روزه ماتي کې چې څه قسم خوراک منګله په کار دی کله چې روزه ماتو او د کم خوراک نه پرهیز کول راته په کار دی.
بالکل خپل خبره د ګوره په روزه ماتي کې منګه فروټس استعمال کولې شو منګه د منګله په کار دی چې د ډیر زیات چټپټي اشیا چې دي کم مثاله جات چې په کې استعمال شوی دي دا غي نه لګ پرهیز کو او باقي چې کم دغه خوراک ته یعنی فروټ ټیپ کې غوښه پکې استعمالول شي دالونه پکې استعمالول شي او کوم چې روټین په کور کې بالکل سبزیان ډېر ریکمند دي دا څنګه د پکار چې دا ولې روزي نه والا د اخر روزي پورې موږ سی په غوښه باندې یو نو پکار دار چې سبزی هم زم په خوراک کې یعنی بیلانس ډایټ پکار دی چې باندې کې خوراک هم وي غوښه هم وي باندې کې فروټ هم وي او دا چټپټي اشیا چې کوم دي کوم کې چې دا مختلف قسم مثالې دې زیات تلې وي چې زونه دي نو دا اکسسیو یوز چې دې دې زیات استعمال چې نو غړي پیدا مننه
صحیح. مطلب ډاکټر صاحب دا چې لکه دا پکوړې یا سموسي یا دا کچوريان یا دا نور مختلف قسم دا فرای شوی شیان چې لکه دینه ډډه کول په کار دي دا پر جماعت کې نه دي خړل په کار
لکه پکوړې خړل په کار دي او لکه اکسسیو یوز اف پکوړه کنه موږ دلته یعنی تاسو په تر زمون په خطر نه په پکوړو باندې ځان وځني په پکوړې بخرو خو دومره به موږ کړو دي لکه پښې پکوړې کنه او بیا هغه چې نو پکوړو په خولو کې کومنګ اخو دي خو چې زونه لکه اکسسیو مثالې پکې او ډیر زیات ورچکی او د دې استعمال کوو نو هغه زمون په نظام انتظام باندې څه اثر نه کوي نو مناسب خوراک د پکوړو بهشکه پکار ده خو ډیر زیات استعمال نه دی پکار
صحیح شولا. او ډاکټر صاحب دا یو بل پښتنه د سلیم خان کړي دا وای روزه کې نټول ورځ من خوراک نه یې کړي نو چې بیا روزه ماته او روزه ماته په څه باندې پکار دی یعنی مطلب اوبو ولا څه شی خورو ځکه چې زیاتره خلک کجورې موي چې کجوره خده نو که په کجورې باندې روزه ماته کو یا اوبو باندې خده یا وای ډاکټر صاحب لسی ویلا شملې نو په شملو باندې په څه باندې روزه ماته کوي
روزه خو یو دینی حکم دی او د الله رسول مونږ ته لکه مونږ غفال کوو دا سنت ته فرض دی نو روزه کې چې دینو د الله رسول چې دینو هغه د کجوري تاکید کړی دی نو د کجوري باندې ماتول پکار دی او لکه بیا هم خبره چې یو کجوري دانه پکار دی نو مونږ شپږاتو لس کجوري خورو یا د غشان دې مونږ سره کېلې وي او د شپک کېلې چې خوري نو د پوتاشیم لیول په وینه کې سیوا کیږي کجور چې دا غن کې پوتاشیم ډیر زیات وي نو کجور یو دانه بس کافی د چې پاره مونږ رو درو کو بیا پسې وبوس کو بیا فروټ چاټ جوړ کړی یا د غشان دی هغه او استفاده کو بیا خلک اکثر چې افطاریو کې هغه پسې فوراً مونځ کوي او د هغې نه پس چې بیا خوراک کوي نو هغه هم کولی شي ډایرکټ هم خوراک پوړی شي څنګه چې وي خو کجوره زیاته بهتره.
ډاکټر صاحب، همدې سره یو تړلې پوښتنه ما کول غوښتل، لکه څنګه چې دا خلک اذان وشي نو روټۍ وخوري، فوراً وتکینی او روټۍ وخوري، مطلب هغه په کار دی چې ځان پوره موړ کی کنه اول لکه کجوره وخوره روژه ماته کړه هغې نه پس مونځ بیا لږ ټایم پس خوراک کول په کار دی؟
نه، دا خو ډیپینډ کوي. ګوره دې کې ډېر پابندي هم نشته. زموږ په کلو کې دا چل کیږي چې موږ به لکه چې افطاري دغه به وشوه نو سپ یو کجوري دانه به وخوړه او ډایرکټ مونځ به په هغې پسې به کوو خوراک. خو په ډېر اسماعیل خان کې به دا وه چې هلته زه وم یو شپږ کاله، نو هلته به خلکو روټۍ وخوړه او د هغې پس به بیا د جمع کېده. نو هغه چې څنګه لوکل پاسیبل وي، دې کې زما خیال سه هارډ اینډ فاسټ رول نشته او نه اسلام دومره یعنی زبردستۍ والا دین دی، ډېر ریلیکس دی او ډېر په طریقه باندې یو 15-20 منټ ټایم ورکولی شي، هغې نه پس بیا خلک به جماعت کو زوم کوي، ځکه چې روژه خو د عبادت میاشت ده. نو خپل دغه ته کاته وړي، اسانتیا ته کاته وړي چې کوم اسانه.
نو ډاکټر صاحب، لکه یو کس چې پېشمنی کې خوراک کړی بیا ټول ورځ نه خوړلې نه څسکلي او بیا ماخام چې روژه څنګه مات کې یو دم نه روټۍ خوري، دومره ډېر دغه په معده باندې واچي، نو څه مسله خو نه کیږي؟
لکه سپیډ هم پکار دی. ګور ما په اوله کې دا خبره وکړه چې یو خدای راځي په یو سپیډ سره، لکه چې دوړې تاسو په کتلې اکثر دی ودونو کې خلک لاړ شي نو عملی وایي کنه، دغه عملی ټیک نه، لکه په قطار قطار خوراک پکار دی او اکسسیو ډیر زیات خوراک په یو ځای نه دی پکار. هغه دای چې هغه بیا سړی منی بوجي بیا ټول شپنه عبادت بیا سړی کولی شي، بیا ته تکلیف شروع شي، بیا روزه لکه خراب شي، ځکه الټۍ هم بازی کسل ورځي، چاته ډایری او شي صفا خوراک نه کنه. نو ځکه دای چې تاسو خوراک چې کله خوري نو بیا په قلاره قلاره باندې به شکه خوري، ټیم ورکوي او د غاخونو کار چې دی هغه د معدې نه نه دی اړیسته په کار. زمونږ اکثر خلک دا وشي چې امانت امانت خوراک تیر کی نو معده چې نو اخو بیا د غاخ کار دي شي کولی، هغه ډېر زیات بوج چې ټوله شپه بیا بوج په معده باندې پروت وي. نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې خوراک لږ په قلاره قلاره په کار دی، او ستاسو خبره ټیک ده چې اول که فروټ وخوري لږ او لږ چې د لسی یا کوم د کور جوړ کړي جوس چې هغه استعمال کړي او د هغې نه پس بیا خوراک شروع کړي، او لکه په یو ځای باندې خوراک نه دی پکار.
ډاکټر صاحب، دا محمد نادر او لحاد وزیر دوانو د شربت او حواله سره پوښتنه کړې ده. محمد نادر دا وایي چې نیمنګ ټول ورځ خوراک نه کړی، بیا یو دم خوک شربت وسکول کوي، زمونږ طرف ته روح افزا ده یا دغه شانتي دا نور جام شیرین دی یا نور ټینګ مختلف شربت دي، نو یې په نهره خېټه باندې یعنی مطلب چې خوراک نه کړی یو دم دا خوک شربت سکل چي دي، دا څنګه دي یعنی دینه مسله جوړیږي کنه هیڅ خبره نده؟ او دغه شانته لحاظ وزیر چې کم دی اغه هم دې سره تړل دا پښتنه کړی دا وای چې موږ شربت ډیر زیات وسکو او بیا روټۍ نشو خوړلې، نو مطلب بیا دا زمنګ په وجود باندې څه نقصان کوي کنه به صوبه دي خیر دی څه خبره نده؟
ګوره چې د شوګر مریض نه کنه نو داسې نقصان نشته.
ها
خو خدا دا چې لکه دوباره بزه دا حدیث شریف مفهوم وایم چې د مېدې درې سی دی، یو د خوراک ته یو د اوبو ده، نو کټولې اوبو سکو نو بیا د خوراک د غنی او وجود ته یوازې د اوبو ضرورت نه دی بلکې د خوراک هم ضرورت دی. نو مناسب اوبو سکو، مناسب شربتونه شو، بیا پس خوراک شو او بیا لیټ ټایم چې کله تراوی وکړو، تراوی کې بیا هم پوره لکه یو قسم نه پوره ورزش شي، پوره خوراک اعظم شي، نو بیا هم ټیم می سره پکې بیا چیمز کله شي او بیا شربت کې نو مسکل شي، ځکه چې د اوبو کمی چې دی ناغه پوره کول وي. او په معده باندې یو ځای باندې بمباری نه ده پکار چې بالکل 15 منټو کې کېناستی هم د خوراک خوړو خوړو خوړو، ځکه چې هغه له دومره ټیم ورکول غواړي چې هغه کولمو طرف خپل سفر جاری وساتي.
صحیح، لکه دا لحاظ چې کوم دی اومده پښتنه دایم ورسره کړی و چې مطلب موږ ډیر یو بوس کنو بیا خوراک ته زموږ دغه نه کیږي، خو زما خیال چې اوس خدومره ګرمیم نه ده، نو او روجی چې دی غم یخنی طرف تر روان دي، نو په کار د چاول کې سیدی او کلاس دوه وب یا شربت څوک وس کی نو لپټیم روسته خوراک بیا سیدی زکه چې د میډیا غي وی سید لپاره چې کوم تاسو ویل چې درې سینو په غي وی سه خوراک د لپاره په کار د بیا چا غډه کشي.
بالکل بالکل، مې دې خپل کیپیسټی دي نو هغه یو نیم لیټر ده کنه، کوم نه دوه ګلاس او بو نو هغه تقریبا 350 یا 350 ملي لیټر شو، درې مې سشوا او کو فرض کومه شپږ هټه ګلاس په یو ځای باندې شربتونه وسکل بیا خو زه پاتې هم نشول بیا ما غل ک 15 20 30 منټ خو ټایم علی چې هغه د میډې نه رور وغه او په چې دین هغه کولمو ته زی بیا جذب کیږي په پکار دار چې موږ یو دو ګلاس وګوس کو دا غینه پس بیا خوراک خورو بیا به شکل لگ واکو کو بیا مسوتن تراوی دی اوین پس بیا بیا سو خوراک خورو لگا نه دا هارد اینڈ فاست رول نه دی سره خوراک نه خوري بعضی کس کی نو هغه خوراک ته ډیر زنده کیږي بعضی کس چې هغه ډیر زیات خوراک خوري نو خپل وجود ته کاته واړی واغه شانتی خلک صرف یو سیس باندې او بو یا یو پکوڑی مون دی یو کیلو پکوڑی په ځای خوړی نو رستو بیا روټی څنګه خوړی کیږي نو هر سیس چې نه توازن چې نه دا ډیر زیات ضروري
صحیح ډاکټر صاحب یو بل اوریدون کرا سره مرګره شوی ټلیفون په لیکه خبري وسره کو هلو السلام علیکم
السلام علیکم احمد الله صاحب
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي جی
جی احمد الله صاحب خبريال فرناز خان وزیر با کخل خبره کوم بنونه
جی فرناز خان وزیر صاحب
جی لکه دامه ویلا چې ډاکټر نامه واده پښتنه ده چې پروژې که خو ځنه وایي چې زه بیمار یا کمزور یا ما خو ته زیر زیړې دې کمزوري مې دا دا پښتنه مې دا ځنه چې دا دا په کوم شکل کې روزا نسی او نه دا نسی او بل مې دا پښتنه کوله چې پروژې کې دا ځنه دې ډېر خوراکونه وکي یو ری وکي بیا چې تراو وکي بیا بیا وکي بیا په پرشمی باندې کوي دا بابا بیماری کې نه بیماری کې ډاکټر صاحب احمد الله صاحب دا پښتنه
مننه فرناز خان صاحب ډاکټر صاحب د ناروغۍ په حواله سره خبر وکړل کین اکثر موږ ګورو دایمي ناروغۍ لري د ګردو یا پښتورګو د شکر یا شوګر یا بلډ پريشر یا داسې مختلف ناروغۍ د پاره څه کول پکار دي
د دې په اړه کې دا دي چې دوه قسم مرزونه کنه یو هغه چې هغه اړیدي وختي مرزي او دویم چې دی هغه مستقل مرزي یعنی اریزی وقتی مرض سے دے اگر مطلب دار ہے کہ انسان بالکل ٹک ٹاک ہی وہ یک آیک آگا تا یو تکلیف شروع شی او آگا دا روجی دا نیو طاقت او صلاحیت دا آگا متاثر شی لکا تیز تب شروع شی یا زخم لگی یا شدید درو دا شی یا الٹی شروع شی یا وطا دستون شروع شی یا پسا کی تکلیف شروع شی نو داس مرزونه چې دا په سوروزو کې بیا لکه ټکیږي یعنی هفته لس ورځې پورې او بیا سره په خپل صحت چې دی هغه واپس راځي نو که داسې وخت کې روزه نیولی نو دا غي علما وایي چې د دې د ماتولو اجازه شته تر څو پورې چې دوباره د روزي نیولو قابل شوی نه خود دې لپاره شرایط درې څلور خبرې دي چې څوک روزه پرې خوده شي او دا ده چې د روزي د نیولو سره د مرض کې اضافه وي د اضافي خطرې او دویم دا ده چې د روزي په نیولو کې په علاج کې خلل یعنی یو سړی روزه نیسي او یو مرض دی پای کې د ورځې درې پیرې خوراک ضروری دی د دوائی نو اغا بیا په علاج کې خلل پیدا کیږي مثال په تور باندې شوګر ناڅاپه ان کنټرول شو نو اغا دا دی چې اغا کې ودا کې چې هغه ته د انسولین چې دی نو هر څلور غنټې شپږ غنټې به انسولین لګي او بیا به ګوري بیا به خوراک ورکې نو بس اغا بیا د ټیم کې روزه چې دی نو اغا په علاج کې خلل جوړي یو دا ده چې ژوندۍ ته خطرې او یا مریض دومره کمزور شي چې د روزي د نیولو مشقت نه لري او یا طوفانې مرض موجود دی په سړی کې او باغې کې نور پیچیدګي جوړیږي خو د دې فیصله چې دا چې کم ټریټینګ فیزیشن دی هغه شو او مریض پخپلا یعنی مریض پخپلا به ځان پیژنې دندنه چې د روزي نیولو طاقت لرم کنه لرم کې او سړی روزه نسی او هغه طاقت نه لري لکه موږ پښتانه په روزه باندې ډیر زیات کلک یو په کله موږ نه زیاتې هم کوو نو هغه بیا دا هغه ظلم کوي ځان سره چې الله پاک مریض ته او مسافر ته چې نو اجازه ورکړ دي نو او بیا موږ په ځان ظلم کوو لکه اوس مثال په تور زه مچ یاره به شکا زما بلډ پريشر خو سیوا شو دی 220 او 120 کې چلیږي خو نه زبا ګولې ته نه لاس کوم ځکه چې زما وجه ده نو دا یو قسم له خ خبره بالکل نه ده دي کې علما علما په دې باندې ډېر سخت دا کوي خو د دې فیصله چې دا نو دا به مستند ډاکټر سره په مشوره باندې کول دي.
ډېر مننه ډاکټر فضل ربی صاحب د وخت راکونه نه روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. الله پامان.